دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 3 نیټه ده زه احمد شازمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به په پاکستان کې د نوي نگران کابینه په راتلونکو انتخاباتو کې د امیدوارانو د اهلیت په پېښور پونتون کې د نوي څانګې د پرانیستلو د ملګرو ملتونو لخوا د وسطو د سوداګرۍ په اړه د نوي تړون او په جلال آباد کې به د نارنج ګل مشاعرې حال درکړو خو په لومړي سر کې به له انیسا جمل څخه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سټی کی د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د نگران کابینه د سوګن پورتکولو مراسم پرون تر سره کړ په خیبر پختونخوا کې د واډا ملازمینو د شیخ محمود د گریډ سټیشن د پیښې په خبرګون کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی او د 2012 کال د اوربند نرستو په لومړي سل اسرائیل د غزا په پټه هوایي برید کړی او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نگران کابینه د سوګند پورتکولو مراسم تر سره کړل چې د مې په میاشت کې به د پاکستان د پارلماني انتخاباتو تر سره کېدو کار کوي پرون اسوارلس وزیرانو په اسلام آباد کې سوګند پورته کړ دا وزیران د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو غوره کړی دي دغه وزیرانو عہدې لا نه دي اعلان شوی خو د دوی مهم کار بداوی چې تر نوې حکومت د منتخب کېدو پورې انتظامیه اوچلوي او د پاکو او شفافو انتخاباتو لپاره له الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي په خیبر پختونخوا کې د وابډا ملازمینو د شیخ محمود او د گریډ سټیشن د پیښې په خبرګون کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی دوی پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم وکړه د پیښې د غندنې سربیره له حکومت اوغختل چې دوی ته امنیت ورکړل شي یاد دی وی چې د ګل او نهې په منځنۍ شپه د پیښور څنګه ته د بډویر په شیخ محمود سیمه کې د وابډا په گریډ سټیشن په وسلوال برید کې و کسان وژل شوي وو او سلور نور لادرکه شوي وو د وابډا صوبایي بیان ګوهر علی گوهر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی له حکومت د خپل تختول شو ملګرو در اخلاصولو او د نورو ملازمینو ته د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده د افغانستان د بدخشان امنیتی چارواکي وای په وردوج ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان او پنځه ملګري وژل شوي دي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په وردوج ولسوالۍ کې د عملیات پرون ترسره شو په یو خبر کې ویل شوي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې طالبان دې ته اړ شوي چې شاوخوا غرونو ته مخه کړي افغان چارواکي وای چې یو شمېر طالبان وروسته تر دې د غرونو اړخ ته وتښتېدل چې په نږدې څلوېښت کلو کې دغې پرزید عملیات تر سره شول د بدخشان د امنیه کمانډان جنرال امام الدین مطمئن په خبره ل یوې میاشتې راهیسې چې د عملیات پیل شوي لسګونه طالبان وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ټپي شوي دي طالبانو لا تر اوسه د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې دوی ته د تازه زیانونو په اړه لاس نه دی ویلي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د سړک د غاړې چاودنې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د کونړ د والي ویان واصف الله واصفي پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل د چاودنې څلور تنه وژلي او یو یې ټپي کړی دی په دانګام کې افغان او ائتلافي ځواکونو عملیات پیل کړي تر اوسه طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خبرینه د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر وای له کانګرس به وغواړي چې سل میلیونه ډالر د انسان د مزغو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د نقشې جوړولو ځانګړې پروژې ته ورکړي دا پروژه چې د مزغو نوښت نومول شوې ده د نهې پروسه ښکاره کړل شوه چې پکې هڅه کیږي چې د نفسیاتي ناروغو د درملنې لپاره نوي معلومات وکړل شي ولسمشر اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل د انسان مزغو یو لوی راز دی چې د هغه د څرګندونو انتظار کوي او دا څېړنه به نه صرف د لکونو بلکې د عربونو خلکو ژوند بهتره کړي
د انسان په توګه کولی شو چې کهکشان چې څو نوري کاله له موږ نه لرې ده
تشخیص کړو. مونږ کولی شو چې د یو اټم نه هم د وړې ذرې مطالعه وکړو، خو لا هم د درې پونډو مادې په شان نه یو خبر چې زموږ د غوږونو ترمنځ دی. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې هغه به د سیړنې کې د مرستو لپاره شخصي کمپنیانو او پوهنتونونه وهڅوي چې له وفاقي ایجنټسو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لومړي ځل هغه تړون منظور کړل شو چې د وسلو د نړیوال تجارت د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو له ډلې 145 هیوادونو د دغه تړون په تایید کې رای ورکړه. ایران، شام او شمالي کوریا په وټونو کې برخه وانخیسته. روس بیا په 130 هیوادونو کې یو چې رای یې ورنکړه. دا تړون به د وسلو د کورونو په استعمال نه عملي کېږي، بلکې د هیوادونو لپاره دی چې د وسلې په انتقال د کابو راوستلو لپاره کامی قوانین جوړ کړي. د حماس د وسلوالي ډلې استازو د اسرائیل پوز ویلي د 2012 کال دوربند نه وروسته په لومړي ځل اسرائیل د غزه په پټه هوایي برید کړي. حماس د نهې پرز ویلي چې د اسرائیلي ویلوتکې په شمال غزه برید کړي چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلی. خو وروسته د اسرائیل پوز د دې خبرونو تصدیق کړ او ویل چې دوی د غزه په شمال کې د ترهګرو دوه غټ ځایونه په نښه کړي دي. د نهې پرز وختي اسرائیل ویلو چې د فلسطین لخوا درې راکټونه توغل شوي چې پکې دوه د غزه او یو د اسرائیل په جنوب کې نښتې دي. د دې پېښو ذمهواري چا هم نه ده منلې. د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رازق پارلیمان مات کړي یا تحلیل کړي دي. په یو ټلویزیوني وینا کې د شروع پر اس نجیب رازق ویل نوې انتخابات به راتلونکي دوه میاشتو کې کیږي او د هیواد بچا د هغې دا پریکړه منصور کړې ده. د نجیب رازق په مشرۍ د ملي جبهې د ائتلاف د واک موده د روان اپریل میاشت په 13 نیټه پایته ورسېده. تمه ده چې د ملیشیا د دریو ګوندونو مخالف ائتلاف او ملي جبهه په راتلونکو انتخاباتو کې نسبي مقابله ولري. د ملیشیا ملي جبهې له 1955 کال راهیسې په دې هیواد کې واک چلولې دی او وروسته خبردار چې د صحت نړیوالې ادارې WHO او یو نوی پروګرام منصور کړی چې مقصد یې د 2013 کال پورې د نړۍ نه د پولیو ناروغي ختمول دي. د صحت چارواکو د نهې پرس په واشنگټن کې ویلي چې په دې پروګرام کې د تشدد ډکو سیمو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد ساسکي ورکوونکو کارکوونکو امنیت زیاتول او تر 2016 کال پورې د پولیو د ناروغۍ خپرولو مخنیوي کول دي. د خبرینو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان ولسمشر د هیواد له 44 کسیزې نیګران کابینې څخه سوګند واخیستی. په پېښور کې د امن او شخړې د مطالعاتي ادارې په نوم د څېړنې او ښوونې یو نوې څانګه جوړیږي. د پوهنتون چارواکي په دې اړه وایي
دا یو داسې علاقه کې جوړ دی چې کوم فاټا او افغانستان سره چې کوم دی هغه ډېر نزدېکوالی لري. زمونږ د پېښور پوهنتون چې کوم دی مشن دی چې مونږ د دې ایریا سپیشلیست پروډوس کو.
ملګرو ملتونو د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمولو په اړه نوی قانون منظور کړی. د عمومي اسمبلی مشر وایي د تړون مسوده غښتلې او د عملي کېدو وړ ده.
I believe that the final text is robust and actionable.
او په جلال آباد کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره وسو چې شاعرانو د سولې غوښتنه پکې کول.
پیغام د سولې ورکو د موعد دا نن د نارنج د ګل ملدا.
په روان خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو خبري خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون په اسلام آباد کې د هیواد د نگران مرکزی کابینې له 44 غړو څخه حلف واخیستی. دا وزیران د هیواد نگران وزیر اعظم میر حزر خان کوسو غوړه کړی و. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراز زهیر راپور کوي.
د تیری نهی په مازیګر اسلام آباد ایوان صدر کې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د نگران کمینې د 44 غړو نه سوګن واغستو چې پکې شپږ د پنجاب، درې د سین، درې د بلوچستان او دوه خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. په نگران کابینه کې د پنجاب نه چکم شپږ وزیران اغستې شوي دي. په هغه کې ملک حبیب خان، احمد بلال صوفي، ډاکټر مصدق ملک، عارف نظامی، شهزاد احسن، شهزاد جمال نذیر او د سین نه سهیل وجاهت، مقبول رحمت الله، ډاکټر یونس ومرو او د بلوچستان څخه ډاکټر عبدالمالک قاسی، اسد الله مندوخیل او میر حسن ډوم کی او د غرنګ د خیبر پښتونخوا نه سانیه نشتر او فیروز جمال شاه کاکا خیل شامل وو. د ذکر وړ ده چې یو څو ورځې وړاندې لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو غوښتنه کړې وه چې دوی ته د حمله کده نور پاکستان د خلکو په نگران کابینه کې د وزیرانو چوکۍ ورکړل شي، ځکه چې دوی هم د پاکستان برخه ده. خو په نگران وفاقي کابینه کې یو د فاټا غړي ته هم نمائندگی ورنکړل شوه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یولسم مئی انتخابات.
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنه،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې،
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري او مشال رادیو هڅه کوي چې پر روانو چارو ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي او ستاسو نظرونه هم واخلي او بیلابیلو شنونکو څخه پر هغوی تبصرې هم واخلي. د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه مشال رادیو په پام کې لري چې ستاسو لپاره به په دې اړه ځانګړي خبرونه لري. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران به راغواړي او تاسو بیا خپل نظرونه له هغوی سره شریکولای شئ او له هغوی څخه کومې پوښتنې لري نو تاسو یې د مشال رادیو لاري هغوی څخه کولای شئ. او سم پر مخ ځو. په کوټه کې د مسلم لیگ نواز ډلې یوې صوبایي مشر سکینه منګل د ګوند لخوا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ټیکټ نه ورکول په خبرګون کې د ځان سوځولو هڅه کړې ده، چې تر دې وروسته د کوټې د پولیسو له لوري نوموړې ونیول شول خو تر څو ساعت بند وروسته بیرته په ضمانت خوشې شول. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال راډیو خبریال خدای نور نصر راکوي.
د مسلم لیگ نون ډلې یوې غړې سکینه منګل د سې شمې په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې وویل د دوی د ګوند صوبایي مشرانو ټولو هغو کسانو ته د راتلونکو ټاکنو لپاره ټکټونه ورکړي چې د دې په خبره هم اوس له نورو ګوندونو څخه نون ډلې تراغلي دي. سکینه منګل چې وایي له تیرو دیارلسو کالو راهیسې په همیاد ګوند کې ده، د دې پر ځای نویو راغلو مېرمنو ته ټکټ ورکړ. نوموړي تر خبري غونډې وروسته په ځان تیل ویکرل او د ځان د سوځولو هڅه وکړه چې په خبري غونډه کې ناست خبريالانو ونیول او دې ته یې پرې نه شو چې خپل ځان وسوځي. د سکینه منګل دا هڅه د پاکستانی برېښنایي رسنیو لپاره یو بریکنګ خبر جوړ سو چې په همغه ساعت د کوټې پولیسو نوموړې ونیول خو د شپې شاوخوا یوه بجایه په ضمانت بیرته خوشې کړه. تر خوشې کېدو وروسته سکینه منګل د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل د دې او د ملګرو لخوا به یې همدا احتجاج اج تر هغه دوام ولري تر څو چې د دې په خبره ورته ټیکټ ورکړل شوی نه وي. زما په مسلم لیگ نن کې ډیر لس کال وسو، لکن دوی هغه مېرمنو ته د انتخاباتو ټیکټ ورکړ چې هم اوس له نورو ګوندونو څخه راغلي دي. نو زموږ هغه ټول مهنت یې را ختم کړ چې موږ د خپل ګوند لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې کاوه. زموږ احتجاج به تر هغه روان وي تر څو زموږ د ګوند صوبایي مشران سمه پریکړه وکړي، بیا به موږ خپل احتجاج پای ته ورسوو. که څه هم د مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا په دې هکله لا هم څه نه دي ویل سوي، خو یوازې نون ډله نه ده چې غړي یې د ټیکټ په نه ورکولو احتجاج کوي، بلکې د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د ډیرای ګوندونو غړیو ورته احتجاج کړی او هم یې د خپلو ګوندونو په مشرانو ورته تورونه لګولي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو خبري. د پاکستان الیکشن کمیشن لمخې پر روان ټول ټاکنو کې ها کس برخه اخیستلای سي چې صحیح مسلمان او صحیح پاکستانی وي او صادق او امین وي، خو کارپوهان وایي په ځینو معاملو کې دا عملي کېدل ناممکن دي، ځکه چې دا به څه ډول ثابتېږي چې یو تن څومره امانتدار او رښتونی دی. که چیرې الیکشن کمیشن څوک نه اهل ګرځوي نو د دې به د پاکستان پر سیاست او سیاسي ګوندونو څه اثرات وي؟ دا او نورې پوښتنې دي. سره له مومن په دې رپورټ کې سپړل شوی دي، راځي چې ورته غوښ.
د پاکستان الیکشن کمیشن لمخې پر روانو ټول ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره څه باندې 10,000 امیدوارانو خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي او اوس یې کره کتنه روانه ده. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مرستیال مشر خورشید عالم وایي په انتخاباتو کې به هغه تن برخه اخلي چې صحیح مسلمان او صحیح پاکستانی وي. نوموړی د انتخاباتو لپاره د یو کاندید نور خصوصیات څه داسې بیانوي.
مطلب دا چې پتا باندې چرتا سو مقدمہ نہیں سو کیس کے تامن سزا نہیں ختلی پا تا چرتا سو غلط ڈاکومنٹس نہیں جمع کری تا بارہ کے سو دا اسلامی لارینا دا باہر تروتو یا دا سے سو نور الزامات نہیں دا پاکستان محب وطن شہری ہے دا ملک خلاف سو نفرت پہ لوال تحریک کے یا پدا سے ایکٹیویٹیز کے انوالو نئے لگے نہیں لوچ استا پا معاشرہ کی نم مشہور چتو آمین یہ تو ایماندار یہ راست باز یہ
کچھ ہم دا الیکشن کمیشن دا مطبوعاتو دا چانگی مرستیال مشر وائی چپ انتخاباتو کی باہر امیدواران برخاخلی چی چوک دا آئین پا شک نمبر دوش پیتم او دریش پیتم پوروی او صادق او امین وی خو پا لاہور کے کارپو او خبریال امتیاز علم وائی پا زنو معاملو کی دا عملی کی دے چی خو پا زنو کی بیا دا نممکن دا
وہ آدمی امین کتنا ہے کتنا ہے سچا کتنا ہے
دا بسنگ ثابتی گی چی یوتن سمرا امانت دار او رختونے دے خدا دا چی یوتن سمرا ٹیکس ندے ور کڑے یا ای لے بینک کرتا خستے واپس کڑے ندا یا ای دوکا کڑے او بلو نئی ندی جمع کڑی نو دا دی خوری کارڈوی نو دا غتن با نائحل گرزول کی گی خو کسوک دا وائی چی یوتن رختونے ندے نو دا سوکنشی ثابت ہوالے
لیکن یہ کہ بھئی کوئی آدمی کہے چونکہ فلاں شخص سچا نہیں ہے تو یہ کون ثابت کرے گا سچا کون ہے
کچری الیکشن کمیشن سوگ نا اہل گرزوی نردی بعد پاکستان پر سیاست او سیاسی گندونو چا اثرات وی پر جواب کی یہ کارپو امتیاز علم وائی
اور پارٹیاں دباؤ میں آئیں گی جنہیں ان کے بہت سارے جیتنے والے امیدوار غالباً الیکشن کے عمل سے باہر ہو جائیں گے
سیاسی گندوں والا مشکل سر مخامخ کی گی زکر چی که دیشی ده دوی یو شمیر گتون کی امیدواران نایحل و گرزی خود حقه متبادل لارشتا زکر چی ده یوی حلکینه ده هر یو گند یو شمیر امیدوارانو ده انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کری دی او سیاسی گندونو چا تا ٹیکت هم نده ور کرده او پا دی که لهم دیر وقت شتا ده خدا دا که پا یو حلکه کی ده یو گند گتون که امیدوار نایحل گرزی نو دا با ده دغا گند لپاره دیر ده تاوان خبره وی نو دا دا چی ده دی با ده دغا حلکی پا سیاست پانده دیر اثر وی
کل چمو دا الیکشن کمیشن دا مطبوعاتو دا چانگی مرستیال مشر خورشید عالم څخه وپوښتل که چرې تاسو څوک نااهل وګرځوئ نو د سیاسي ګوندونو لخوا د مخالفت به څرنګه مقابله کوي نو هغه وویل
نشي کولی زموږ سپریم کورټ او پاکستان زموږ سره بالکل شاپه شا ولاړ دی او هغوی موږ ته وایي چې تاسو مخکې زنګ درپسې یو تاسو سره د 18 کروڑ عوام حمایت دی تاسو سره د قانون د کانسټیټیوشن حمایت دی تاسو هر قسم اقدام چې ورته وایي چې ایماندار لیډرشپ ملک کې راشي
د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مرستیال مشر خورشید عالم وایي که چرې یو امیدوار خپله څوکۍ وګټي او له هغې وروستو هم پرې چا شکایت وکړو نو دغه به جدي اخیستل کیږي او که چرې په دغه تن لګېدلي تورونه ثابتېږي نو له خپلې څوکۍ به لاس وینځي
اسرار علم مومند وو چې تاسو ته د پاکستان په انتخاباتو کې د امیدوارانو د اهلیت په اړه راپور اوروي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونی تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او زو پېښور ته پېښور پوهنتون د سولې او شخړې د مطالعاتي ادارې په نوم د یوې څانګې جوړولو تابع کړې ده د پوهنتون د چارواک په وینا د دې څانګې په جوړولو سره به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د افغانستان یو شمېر زده کوونکو ته د سیمې د موجوده حالاتو څخه د خبرېدو او پرې د څېړنې موقع په لاس ورسي په پېښور پوهنتون کې د یادې څانګې لپاره صوبایي حکومت 12 کروڑ روپۍ ورکړې دي چې دا ډول ژر تر ژره د زده کړې او څېړنې کار پیل کړل سي نور حال له پېښوره د مشال راډیو خبریال اسرار اتل راکوي
پیښور پوهنتون د سیمې د ستونزو د هواري او امن د مطالعاتي او څېړنیز مرکز جوړولو تابع کړي چې هدف یې ځوان کول د سیمې د موجوده حالاتو نه خبرول او امن ته کار کول دي د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز په نوم دغه څانګې لپاره صوبایي حکومت 12 کروڑ روپۍ پوهنتون ته ورکړي دي چې د چارواکو په وینا به د راتلونکي کال نه پکې داخلي او زده کړې پیل کیږي د یادې څانګې د جوړولو په اهدافو او اهمیت مشال ریډیو ته د پیښور پوهنتون ویان اختر امین وایي
120 ملیون روپۍ د صوبایي
حکومت نه مونږ لري شوی دی دغه بار انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز دغه بار دا بیل بلډینګ هم چې کوم دی منځوري شوی دا مخکې مونږ بوایز کالج او چې هغه ځکه مونږ فلال اسټابلیش فلال مونږ دی کې ودا سې کوم چې مونږ درې میاشتو سرټیفیکیټ کورس د یو کال د ډیپلومې کورس بی ایس 4 سال ډیگری پروگرام کوم چې بغون دنیا کې یو سیستم شروع شوی دی ماسټر پروگرام هم دی کې مونږ شروع کوو ایم فل پی ایچ ڈی هم پدې کې مونږ مخکې بیا شروع په خبر پونتون پدای زیبان جوړ دی دا ته به ګیټ وے ټو سنټرل ایشیا ان افغانستان چې کوم دی وای دا یو داسې علاقه کې جوړ دی چې کوم فاټا افغانستان سره چې کوم دی هغه ډیر نزدیکوالی لري زمونږ په خبر پونتون چې کوم دی مشن دی چې مونږ د دې ایریا سپیشلیست پروډوس کو چې کوم په دې ایریا باره کې چې کوم دی انفارمیشن لري
د پېښور پونتون د داخلي د چارو رئیس ډاکټر حزب الله وای چې دا سیمه ترهګرې او جنگ زپلې د غواړو چې ځوانان د امن او ستونزو د هواري په لار روان شي دوی مشال ریډیو ته وای
نو دا د تیر صوبایي حکومت د خواهش وو چې چونکی زنګ د صوبا ترهګرې د تیریږي او ورځ پر ورځ باندې کې مسائل زیاتیږي دهشتګردي شو یا داسې نور مسائل نو هغه دا ضرورت محسوس کو پل کیبینټ ډیویژن کې دا فیصله وکړه چې په پېښور پوهنتون کې دی یو شوبه کولو کو د پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈیز پیدا وکړي د سټوډنټانو ته به د کې ډېره فائدہ راشي چې دی هایر سټڈیز شروع کړي مونږ خو به ډېر خوښي چې د ګوانډي هیوادونو نه محصلین نشي او دلته مونږ سره داخلي واخلي
په پېښور پوهنتون کې د جوړیدونکو دغه سانګې پر اهمیت مو چې څو وخت د سیمې زو چارو کارپوه ډاکټر حسین سهروردی سره خبرې وکړي نو دوی مشال ریډیو ته صدا سی ویل
کانفلیکټ ریزولوشن څنګه کیږي په دې مختلف طریقې کار به څنګه وي دخل کو مریض به څنګه جوړول دي مونږ جنگونو کې دومره زیات سانکشن چې اوس دا خبره د ریجن سټډیز دا خبره د ایریا سټډیز سنټر یا د آی آر پاتې نه شو دنیا کې دا یو انډرستود شي چې دې منو شي وي یو عمل دی چې امن او پیس کانفلیکټ ریزولوشن دا ټول چې دې دا سپریټ ډیسپلین دي دې لپاره یو سپریټ انسټیټیوټ په کار دی سپریټ ډیپارټمنټ په کار دی خو دې پاک شو کړ دې چې زموږ ځمکه کې خلکو چې دې دا د دې احساس وکړو ما ته دا پته لګی چې دې سنټر په بجټ هم پاس شوی دی اوس دا سنټر پېښور کې کولاوي ما ته یقین دی چې پېښور از د بیسټ پلیس ایټ د مومنٹ چې تر دا سنټر په کار دی چې کولاو کې ما ته دا یقین دی چې ان شاء الله پېښور ایڈمنسٹریشن ضرور به دا ډیر خولي به چلای پورا پاکستان یو د پاره چې دی دا یو فخر انسټیټیوټ دی ان شاء الله جوړي
دا د ول ول دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو پونتونونو کې د نړیوالو اړیکو او سیمایزو مطالعاتو مرکزونه لوړان دي شته خو د پېښور پونتون د چارواکو په وینا یا د سانګه کې به یو خو د سیمې د ستونزو ځوان کول خبر شي نو بل خو به د د هواری او امن لپاره لا زیات کار وکړي شي دوی زیاتوي چې یاد څنګه کې به نه صرف د خیبر پښتونخوا بلکې د قبایلی سیمو افغانستان سلګون زده کوونکو ته هم د سوارلسم او شپاړسم پکچ او روسته د لوړز د کلو ایم پی ایل او پی ایچ ڈی پکچ د سیړنې زمينه برابرول شي اصرار تل مشال رادیو پېښور
زمو شغل مشال رادیو خبري اوس زو د کراچي پر لور د کراچي شهر د پښتنو په ګڼمیشت سیمه اتحاد ټاون کې درې ورځې مخکې نه معلومه کسانو پر سکول بریټ کړي او چې پترس کې د شونځیز د کوونکو او استادانو ته مرګ جوړ لاوښته و د سیمه خلک وايي په دې ورستوي کې په دغه علاقې کې د وسوالو ډلو لخوا تر هغهریس فعالیتونه زیات شوي چې لوجه ولسی خلک سخت اندېښمن دي په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د کراچۍ اتحاد ټاون د سیمې استوګنوای د تیر اتوار په ورځ د دوی په سیمه کې د ماشومانو په سکول په تر سره شوی برید د سیمې ټول استوګن خفه دي د یادې سیمې یو مخور او د محله کمیټې مشر امیر نواز وای د حمله په ښکار شوی شخصي سکول کې یو شمېر ماشومانو ته بې لفیس اخیستو زده کړه ورکول کېده
نو رشید صاحب زیدا یو اسلامن یو باوسلا شخصیت و الکه دا یو کندر غوند پلاټ و نو دا دولس کالو کې د پای پای جمع کړه او ماشومان تقریبا په دې 400 سټوډنټس کې 200 ماشومان تقریبا فری تعلیم حاصل کاو
یا د دې وی د تیرې یک شنبه په ورځ د اتحاد ټاون په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د دی نیشن پبلک سکول په نوم په تعلیمي اداره باندې ډزې او بمی حمله کړې و چې په ترڅ کې یې د یاد سکول د لسکلنې زده کوونکو په ګډون د دغه سکول پرنسپل عبدالرشید وجل شوی او اته نورې ماشومان پکې جوړل شوې دي د وجل شوی عبدالرشید نزدې ملګری او د سکول استاد عطا الرحمن وای وجل شوی پرنسپل د سیمې جنکو او هلکانو کې د تعلیم عام کولو لپاره شپه ورځ کوششونه کول او کله چې د سواد نه ملال یوسفزی خوښه یو نیم کال مخکې کراچۍ ته راغله نو عبدالرشید هغه تر خپل سکول راوستله
کله چې هغه ته پته ولګېد چې ملاله کراچۍ ته راغله هغه دومره منډه تړې والے اور اعلان کې هغه وخت ملالی او سکیورټی ریسک ملاله بل کال په مارچ کې دلته راغلل اور هغه ماشومان سره ملاو شو په ماشومانو کې یو جذبه پیدا شو
نوموړی زیاتوي د ملال یوسفزی دغې سکول ته د راوستو وروستو د سیمې ناقانونه ګرځول شوو ډلو عبدالرشید ته د سکول د بندولو ګواښونه هم کړي وو. عطاءالرحمن چوک چې په اتحاد ټاون کې په دینیشن پبلک سکول باندې د ترسره شوې حملې عینی شاهد دی او په دغه حمله کې د هغه په لاس او سینه دوړزه هم لګېدلې دي. وایي په یاد سکول کې په رڼا ورځ ترسره شوې حملې د سیمې یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تا په تعلیم باندې حمله دا دا زمونږ په جنکو باندې حمله دا دا چېره زمونږ د خلکو کې دومره خوف راشي چې مس ټیچرز سکول ته ناراضي اور اسټوډنټ سکول ته ناراضي. مونږ ډېر زیات تغیو دې باره کې پریشان یو چې را اوس په مونږ دا وړاندې به څنګه چلو. اول ورځ د سکول یو پروګرام و دلته کې یو بل پرایویټ سکول دا غي د اتوار پر سکول ریزلټ دی وا هغه کینسل.
په یاد پیښه کې د اتحاد ټاون د رحمانیه جمعات د مولا امام لسکلن لور طاهره هم جوبل شوی وا. طاهره د پیښې څخه یو ورځ وروسته د تیر ګل په ورځ په روغتون کې سا ور کړې ده. د نوموړي پلار مولانا نور واحد وای لور یې د قران حافظ وا. دی وای د وجل شوی لور ترڅنګ یې درې نور ماشومان د حملې په ښکار شوی سکول کې سبق وایي. نوموړی هوډ لري چې خامخا به خپل بچی په راتلونکي کې همدغې سکول ته استوي.
خپل بچیان مخکې مونږ سکول ته لیږل دي او آینده به هم لیږو. ته دې ته د انسانیت د دشمن نوم ورکوم بل نوم پوزه مازیان کې ناراضي دا یو نوم میراځي چې د انسانیت دشمنان دي.
تر اوسه په یاد سکول د ترسره شوی برید پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د یاد سکول چارواکي وایي په سکول حمله هغه وخت شوې کله چې د سالانه امتحانونو د نتیجو د اورېدلو لپاره د سکول ګڼ شمېر زده کوونکو او د هغوی میندې او پلرونه یاد سکول ته ورغلي وو. یاد دی وی د دینیشن پبلک سکول په نوم دغه تعلیمي اداره د اتحاد ټاون په سیمه کې د تیرو ډیر لسو کلونو راهیسې فعال و او اوس دغه تعلیمي اداره تر نامعلومې مودې پورې تړل شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
زمو شغله مشال رادیو څخوري د بلوچستان پر پخوانی وزیر اطلاعات یونس ملازی دا تورن لګول کیږي چې نوموړی د اطلاعات یو داسې وزیر و چې په خپل 15 کلنۍ دوره کې هیڅ یو خبري غونډونه کړه. د دې خبرې پخلی په خپل د نوموړی د ګوند غړي هم کوي. خدای نور ناصر نوموړی په 15 کلنۍ دوره کې د خبري غونډو په تول تللی او دا راپور یې لرلې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
له پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکی یونس ملازی چې د بلوچستان د اوسنی تیر حکومت له لومړۍ بیا تر اخرې ورځې پورې د اطلاعاتو وزیر و، نه یوازې د نوموړي مخالفین بلکې د ده د ګوند غړي هم دا مني چې یونس ملازی د بلوچستان د اطلاعاتو د وزیر په توګه کله هم په خپله خبري کانفرانس ته حاضر نسو، خو په هغه خبري غونډه کې به خامخا ناست و چې کله به یو بل وزیر یا لوړپوړي حکومتي چارواکي کوله. په کوټه کې میشت خبریال سید کلیم شاه څخه مو پوښتل یونس ملازی په 15 کال کې څو خبري غونډې وکړې. د خبریال سید کلیم شاه په څیر نه یوازې ډیری نورو خبریالانو ته د یونس ملازی خبري غونډه یاد نه ده، بلکې په خپله د پخوانی صوبایي حکومت غړیو هم په وار وار د صوبایي اسمبلی په غونډو کې دې ته اشاره کوله چې د دوی د اطلاعاتو وزارت ډیر کمزوری دی او هغه څه چې دوی وکړي تر رسنیو او خلکو پورې په سمه توګه نه رسیږي. په خپله له یونس ملازی څخه مو همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا رښتیا دی چې دوی کله هم یوه خبري غونډه ونه کړه. یونس ملازی یې په ځواب کې وویل نه، ما کړی دی. زما مخالفین هسې دا خبرې کوي چې ما کومه خبري غونډه کړې نه ده. ما خو په ډیره مراد جمالی کې هم پریس کانفرانس وکړ او دلته مطبوعاتي کلب ته هم اکثره وخت راتلم چې کله خبریالان وجل سوي وو نو ما به دلته خبري غونډې کولې. دا چې یونس ملازی وایي دوی خبري غونډې کړې دي او دا خبرې یې ناسمې وبللې چې ګواکې د کله هم یوه خبري غونډه ونه کړه، نو په 15 کال کې د بلوچستان د اطلاعاتو د وزیر په حیث دوی څومره خبري غونډې کړې؟ ملازیه په دې ټکو کې جواب وایه.
زراګین کې مجھے پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا.
تاسو یې خپل وګڼئ بیا ماته هم وایاست، ځکه چې ماته خپل هم پته نشته. هلته د پاکستان پیپلز ګوند غړی او د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر علي مدد جتک بیا د دې پوښتنې په جواب کې چې ستاسو د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر یونس ملازی کله خبری کانفرنس وکړ کیا، علي مدد جتک یې په جواب کې مشال راډیو ته وویل
یونس نے پریس کیا ہے، کانفرنس
یونس پریس کړی خو کانفرنس یې نه دی کړی. معنی دا چې د خپل کالی استری کړی مګر پریس کانفرنس یې نه دی کړی. که خدای کول په راتلونکو پنځو کلونو کې به یونس ملازی تاریخي خبری خونډه کوي. که څه هم علي مدد جتک یونس ملازی ته په آینده کې هم د بلوچستان د اطلاعاتو د وزیر په نظر ګوري، خو په خپله یونس ملازی بیا وایي که بیا په حکومت کې راغی نو د اطلاعاتو د وزارت پر ځای به کوم بل وزارت ګوري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې خبرونې د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم خپریږي او پته یې د مشال راډیو ډاٹ کام. وخت د غرمې 12 بجې سوې. انیسا اجمل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نگران کابینې د سوګند پورته کولو مراسم 13 ورځ ترسره کړل چې د مای په میاشت کې به د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدو پورې د ملک چارې سنبالوي. پرون 14 وزیرانو په اسلام آباد کې د سوګند پورته کړو. په خیبر پختونخوا کې د وابډا ملازمینو د شیخ محمود د ګریف سټیشن د پیښې په غبرګون کې د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی. دوی پرون په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم وکړه او د پیښې د غندنې سربیره یې له حکومت وغوښتل چې دوی ته امنیت ورکل شي. د افغانستان د بدخشان امنیتي چارواکي وای په وردو جولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان او 5 ملګري وژل شوی دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په وردو جولسوالۍ کې د عملیات پرون ترسره شول. د امریکا ولسمشر وای له کانګرس به وغواړي چې 100 میلیونه ډالرې د انسان د مزغو په اړه د نورو معلوماتو لپاره د نقشې جوړولو ځانګړې پروژې ته ورکړي. دا پروژه چې د مزغو نوښت نومول شوې ده د نهې پرست ښکاره کړل شوه چې پکې هڅه کیږي چې د نفسیاتي ناروغو د درملنې لپاره نوي معلومات وکړل شي. د حماس د وسلوالي ډلې استازو د اسرائیل پوز ویلي د 2012 کال د اوربان ناروستو په لومړي ځل اسرائیل د غزا په پټه هوایي برید کړي. حماس د نهې پرواز ویلي چې د اسرائیل یوې الوتکې په شمالي غزا برید کړي چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلی. وروسته د اسرائیل پوز د دې خبرونو تصدیق وکړو. د ملیشیا وزیر اعظم نجیب رازاق پارلیمان مات کړي. په یو ټلویزیوني وینا کې د شروع پر ورځ نجیب رازاق ویل نوي انتخابات پر راتلونکي 2 میاشتو کې کیږي او د هیواد بچا د غي د پریکړه منظور کړي ده. او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو نوی پروګرام منظور کړي چې مقصد یې د 2018 کال پورې د نړۍ نه د پولیو ختمول دي.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې انیس اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي انیس اجمل په اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د دغو اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوړس.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کله خپل سلامتی یقیني جوړول لپاره نیټو فورسز او کابل حکومت توجه دغه حملو طرف ته کوي، نو هلته پاکستان باندې الزام لګول کیږي چې قبایلی سیمو کې شرخوخو محفوظ ځایونه جوړ کړي دي چېرته چې هغوی افغانستان کې حملې کوي. نو پاکستان ته هم په دې تحفظاتو غور کول پکار دی، خو هغوی ته هم پاکستان موقف باندې توجه ورکول پکار ده. ادارې وړاندې لیکي چې اوس افغانستان نه غیر ملکي پوځونه روان دي او افغان پوځونه ملک سیکیورټی ذمہواری سنبالی کړی دي. نو د تورونو او بد اعتمادۍ خبرې اترې د ختم کړې شي، ځکه نو دا به د دې منطقي مفاد لبخوي. ادارې اخیر کې لیکي چې په سرحدونو تاوتریخوالي نه ترهګر فائدہ اوچتوي. نو ضروری ده چې امریکا او اتحادیان دې هم د پاکستان مفاهمت پسندۍ مثبت جواب ورکړي او کابل حکومت دکای لکړي چې هغه د خپل معاملې نیکنیتۍ سره وکړي. هم دغه موضوع اکسپرس رسپانې هم راخسته ده او لیکي چې امریکا او اتحادي پوځونه د ترهګرو خلاف جنگ کی کامیابی حاصل اول غواړي، نو هغه د پاکستان تحفظات ته اهمیت ورکول پکار دی او که د ایصاف پوزینه د افغانستان سرحد په خړ ډول کنټرول کړي نو پاکستان کې په دراندازې قابو موندل کې دی شي او داسې کول به د دواړو ملکونو په مفاد کې وي. امید دی چې را روان وخت کې به امریکا او پاکستان د دې مسلې باکې د حل به ولټوي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې د شوي ځانمرګي بریت او د پېښور صدر په فخر عالم روډ د اف سي کمانډنټ په قافله ځانمرګي حمله داسې پیښې دي کمې سره چې که یو خوا د سیکیورټي ادارو کمزوری رامنځته شوي نو بلخوا د راتلونکي مې میاشت په یولسمه نیټه د ترسره کیدونکو عامو انتخاباتو په حواله ورسره هم ځینې سوالونه مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي چې دا ټولې پیښې او بریدونه د دې خبرې غمازی کوي چې د ترهګرو لخوا د کمې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بېګنا انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلې شوی دی چې زر تر زره مخنیوي د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی او دې دپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه مذهبي ډلې دانشوران قامي مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې دپاره خپل کوششونه تند کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري لخوا د راتلونکي مې د میاشت په یولسمه نیټه د عامو انتخاباتو کولو اعلان شوی دی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید په وخت او صفا الیکشن لپاره نگران حکومت تر هر څه وړاندې په بدامنۍ کابو موندلو دپاره پاخه ګامونه واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانه لیکي د برتانیې لخوا پاکستان ته ورکړل سوی فند د الیکشن کمپاین لپاره کارول کیږي او د برتانیې عام خلک د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین مالی مرستې کوي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه په خپل اداریا کې لیکي د برتانیې یو لوړپوړي کمانډان افغانستان ته خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې د برتانیې د سرتیرو شمیر په تیزی سره کم کړل سي نو د افغانستان په جګړه کې به د تیرو درو کلونو ټولې لاسته راوړنې ضایع سي. انیس اجمل به د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته واوروي.
د برتانیا ټایمز رسپانه لیکي چې د ایم ایف یو چارواکي د برتانیا د پارلیمان غړو ته ویلي چې د دغه هواد لخوا پاکستان ته ورکړل شوی امداد د الیکشن په کمپاین باندې لګول کیږي. رسپانه لیکي د همګټو هوادونو د ټولنې کمیټې ته یو لوړپوړي اقتصادي کارپوه ویلي د برتانیا عام خلک د ولسمشر زرداری په مشرۍ کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین مالی مرستې کوي. له ایم ایف سره کارکونکو احتشام احمد ویلي د نړیوال پرمختګ اداره د بیا انتخاباتو لپاره فنډونه ورکړي. رسپانه لیکي په روان کال کې د ایتوپیا او د هند وروسته پاکستان یو داسې هیواد بوي چې د برتانیا نه زیاتې مرستې ترلاسه کوي. تیر کال د 212 ملیون پونډو یو برخه غریبو خلکو ته د مالی مرستو په توګه ورکړل شوه، خو احتشام احمد د برتانیا د پارلیمان غړو ته ویلي که څه هم دا یو ښه سکیم دی خو پیپلز پارټي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د خپلو مفادو لپاره کارولی دی. احتشام احمد زیاتوي په دې مرستو کې دومره نه دي پټې شوي څومره چې تیر کال بے درکه شوي وي، خو دا یوه طریقه ده چې دا مرستې د ملګرو او په خلکو د اثر لپاره د نړیوال پرمختګ د ادارې لخوا ورکړل کیږي. دا د ولسمشر زرداری د بیا انتخاباتو کمپاین دی چې مرستې ورته د نړیوال پرمختګ ادارې لخوا ورکړل شوی. بلخوا انډیپندنت ورسپاڼې په خپل یو اداریه کې لیکلي د برتانیا یو لوړپوړي کمانډان له دوی سره د یوې مرکې په وخت افغانستان ته خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د برتانیا د سرتیرو شمیر په تیزۍ سره د کمولو په نتیجه کې به د افغانستان په جګړه کې د تیرو دریو کلونو ټولې لاسته راوړنې ضایع شي. رسپانه لیکي د دې ویرې درې وجې دي. لومړی دا چې د افغانستان جنوب کې بیا د وسلوالو جګړه راپورته کېدای شي. دویمه دا چې که په کابل کې نوي خو د هیواد په نورو برخو کې به طالبان ډېر په اسانۍ سره واک کې راشي او د ښځو د جنکو د تعلیم ستونزې به هم زیاتې شي. رسپانه درېمه وجه بیانولو سره لیکي چې د تشدد راپورته کېدل به د نوي روزل شوي افغان پوځیانو نیمګړتیاوې په ګوته کړي او دغسې د واک د انتقال پلان شوی عمل به یو ماتې وګڼل شي. رسپانه لیکي د افغانستان په حکومت د وزیرانو او د عامو خلکو لخوا د فشار له وجې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو عمل تیز شي او د دې ثبوتونه د امریکا لخوا تیره اونۍ د بګرام زندان سپارل، د غټو سامانونو اوړل پیلول او د عملیاتو ادرول دي.
دا مشال ریډیو ده.
زمو شغله مشال رادیو څخوري چهار ورځ سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. آیا درون بریدونه له اخلاقي پلوه روا دي؟ پر دغه موضوع په کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه کې یو راپور خپور شوی دی چې شاهین بنیرای به مهم ټکي درته واوروي.
کریسچن ساينس مانیټر لیکي په دې نږدې ورځو کې د امریکا د حکومت لخوا د 2000 درون الوتکو د انتظام او استعمال په اړه بحثونه راتوده شوې دي. په دغه اړه هر اړخ خپل خپل نظر وړاندې کوي. مخالف ګوندونه د ډرون بریدونو په قانوني اړخونو او د هغه امریکایانو د آئینی حقونو په اړه پوښتنې راوچتي کوم چې په بهر هیوادونو کې په ممکنه توګه د ډرون بریدونو ښکار کیدی شي او یا د سار لپاره کاریدونکي ډرون الوتکو په وسیله د هغوی د ذاتی ژوند رازونه برسره کیدی شي. ځینې خلکو خو د قانون د عملی کولو د ادارو لخوا په ممکنه توګه د ډرون الوتکو د استعمال په اړه خپله فکرمندي ښودلې. بیا هم د امریکا د ډرون په پالیسۍ کې ډیر خالی ځایونه دي، لکه د امریکا دننه او بهر د ډرون بریدونو اخلاقي اړخ ته پوره پام نه کیږي. دا پوښتنه چې آیا ډرون بریدونه په امریکا دننه استعمالی دي شي او کنه، ټیک پوښتنه نه ده. امریکایان باید دا پوښتنه وکړي چې په نړۍ کې هر ځای چې وي، آیا هلته د ډرون استعمال د اخلاقي پلوه ټیک خبره ده او کنه. د ډرون بریدونو په اړه د امریکا میډیا او د عرب نړۍ میډیا یو شان راپورونه نه ورکوي. امریکایي میډیا د ډرون بریدونو د قانوني یا غیر قانوني اړخ باندې بحث خو کوي، خو د دا رقم بریدونو د اخلاقي اړخ په اړه پوښتنې له پامه غورځي. بلخوا د عربي نړۍ میډیا په ډرون بریدونو کې د انسانانو د وژنې او په ډرون الوتکو د پیسو لګښت ته پام کوي، او دا هم وایي چې دا رقم بریدونه د قانونو د خپلواکۍ د اصولو پر ضد دي. راپور لیکي امریکایي ولس په دغه موضوعاتو بحث نه کوي او نه د هغه خلکو سره خبرو ته کینی چې د دې بریدونو نه اغیزمن شوي دي. کچري امریکایان دا आवाज راوچت کینو، بیا موږ پوښتنه کولی شو چې آیا د ډرون بریدونو په وسیله موږ په نورو هیوادونو کې د بی امنه حالات پیدا کوو؟ آیا دا ټیک خبره ده چې د خپل امنیت لپاره موږ د نورو لپاره نه ختمیدونکي بدامنی پیدا کوو؟
شاهین بنیرای او چې په کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه کې د ډرون په اړه تاسو ته د خبرسوي راپور مهم ټکي اورول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل مقاله کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړې تر ختمېدو او په امریکا کې د اقتصادي حالت تر شکېدو وروسته اوس نوي بحثونه ګرم شوي دي. د دې مقاله مهم ټکي به مجید بابر درته واوروي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د 1200 کالو د جنگ او د شپږو کالو د اقتصادي ستونزو نه پس اوس امریکا یو بل لوی پښتنې سره د لاسو ګریوان کې دوه شروعات کوي، او هغه پښتنه ده چې یو امریکایي کېدل سمانه لري. د تاریکینی وطن لپاره اصلاحات، د همجنس پرستو ترمنځ ودونه، د رایې او اقرار کولو بنیادي حق، او د دغه ټولو نه پرته د عام ولس په ژوند کې د حکومت رول، هغه خبرې دي چې دا مهال سپینه ماڼۍ د امریکایي سپریم کورټ، کانګرس او ټولنه پرې د نورو یو شمیر مسلو ترڅنګ بحثونه کوي، او د دغو ټولو بحثونو مخه د امریکې د شناختی ارتقا په معنی کیږي. اجانس لیکي چې په امریکا کې په آبادۍ کې ډرامایي بدلونونو په دغو مسلو روانو تاودو بحثونو کې د خلکو په نظرونو کې هم ډرامایي بدلونونه راوستي دي، او دغه بحثونه اوس دې طرف ته اشاره کوي چې د امریکایي کېدو د تعریف معنا هم بدلیږي. د روان کال د جنوري په میاشت کې کله چې اوباما د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره د سوګند پورته کولو وروسته خطاب کولو، نو هم دغه حقیقت ته په اشاره سره ویلی وو، موږ له همیشه په دې پوهیدل پکار دي چې څنګه وخت بدلیږي، نو موږ له هم بدلیدل پکار دي، او اوس د فیصلو کولو وخت راغلی دی، او په دې لړ کې ځنډ به زموږ په ګټه نه وي. اجانس په دې مقاله کې یو پوښتنه راپورته کوي او وایي چې ولې تر دا مهال د ملکی شناخت خبره دومره مخې ته نه وراغلې. خو بیا یې په خپله ځواب وایي او لیکي چې د 2001 کال د 11 سپتمبر د پیښې په نتیجه کې د خلکو د ذاتی ژوند، تشدد، د قومي امنیت او خارجه تګلارو په شمول ټوله پاملرنه په ترهګرۍ او جنگ مرکوزه شوې وه، او د دغه مرکزیت مقصد هم دا و چې امریکایان خوندي کړل شي. نوړومبه دغه ټوله توجه افغانستان ته وه، او بیا عراق ته، او بیا اقتصادي وضع ډیره خراب شوه. بیروزګاری د حالاتو صحیح کېدو نه مخکې دوه چنده زیاته شوه، او بیا ډیر په ورو ورو د دغه حالاتو د سمیدو عمل او په دې اړه بحثونه پیل شول. اجانس لیکي چې اوس د عراق جنگ پای ته ورسېدو، د افغانستان جګړه به هم پای ته ورسي، او د ترهګرۍ ګواښونه هم تر سرحده پورې کم شوې دي. نو اوس اقتصاد بیا په ودرېدو دی، د بیروزګارۍ کچه هم ښه شوې ده، د جایدادونو بیې هم په لوړېدو دي، او اوس عام ولس هم په پیسو لګولو کې دلچسپي اخلي. نو دا هغه خبرې دي چې اوس یا ملس او سیاستوال دې ته وهڅول چې کومې خبرې د اهمیت وړ دي او توجه غواړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زمو شغله مشال رادیو خاوري اوس هم تاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ کې د وسلو د سوداګرۍ د تړون منځوري د لوستایل ملګری ملتونو پرون په دې اړه رائے واچولې چې له درو هیوادونو پرته نور ټولو دا تړون تایید کړ. جان کیری وایي چې له دې تړون سره به په نړۍ کې امنیت ټینګ سي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی چې زموږ همکار احمد شیبر تاسو ته وروي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې هغه تړون ته رای واچول شوې چې د وسلو د سوداګرۍ د تنظیمېدو لپاره دی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادو له ډلې 145 هیوادو د دغه تړون په تایید رای ورکړې او 3 هیوادو مخالفت وکړ. ایران، سوریا او شمالي کوریا هغه 3 هیوادونه دي چې تیره اونۍ یې ویلې وو چې له دې تړون سره به موافقه ونه کړي. روسیه بیا په هغو 30 هیوادو کې به چې هیڅ رای یې ونه کاروله. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اوسنۍ مشر چې یو سربیايي سیاستوال دی خبريالانو ته څرګنده کړه چې د دې تړون منل یو بې ساری بدلون دی. ووک یرمیک وویل
I believe that the final text is robust and actionable. It is also in many ways
فکر کوم چې د دې تړون وروستۍ متن غشتلی او د تنفیذ وړ دی. همدارس لډیرو اړخونو بې ساری دی. دا تړون د دې څرګندونه کوي چې د وسلو پلورونکو هیوادونه له قانوني پلوه اړ دي چې دا معلومه کړي چې پلورلې وسلې خو یې د بشري حقونو او بشري قوانینو تر پښو لاندې کېدو کې مرسته نه کوي. بلور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلی دی چې په نړۍ کې د وسلو د تنظیمېدو په دغه تړون کې د بشر لپاره د احتمالي خطرونو معیارونه سم نه دي څرګند شوي. چورکین زیاته کړه چې دغه تړون ګونګ تفسیرېدای شي او شاید یو شمېر هیوادونه ترې سیاسي ګټه پورته کړي. له دې تړون سره د ماسکو د اختلاف ټکي چورکین داسې بیان کړل
Несмотря на настойчивые призывы многих государств,
د ډیرو هیوادو د بیا بیا غوښتنې سربیره د دې تړون مسودې غیر دولتي او غیر قانوني مؤسسو ته د وسلو استول نه دی منه کړی. د غتشه د پام ورته چې پرته له شکه د وسلو د سوداګرۍ د تړون د تطبیق پر اغیزمنتوب تاثیر کوي. خود سنچوري فاونډیشن په نوم د نیویارک په څېړنیز مرکز کې د ملګرو ملتونو د چارو څېړونکي جیفري لارنتی په دې باور دی چې دغه تړون ډیر عالی معیارونه لري او اوس چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصویب شو د تطبیق وړ دی. تر لاسو ډیر کلونه وشول چې ګڼو هیوادونو او فعالانو غوښتل چې دا تړون تصویب شي. دوی په دې نظر دي چې په نړۍ کې باید د وسلو سوداګري تنظیم شي او هڅه وشي چې دا وسلې ترورستان یا غیان او جنایتکاران تر لاسه نه کړي.
پښتانه او نړیوال
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د افغانستان پر لور. د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د وردوج په ولسوالۍ کې په لسګونه کلی له طالبانو پاک کړی دي او هغوی ته درانه تلفات اړولې دي. د بدخشان امنیه قومندان وایي چې پاتې طالبان د غرونو لور ته پشا سوي دي. بلخوا بیا تاجکستان خپل سرحد ته څیرمه دا درنه جګړه بللې او ویلې دي چې حالات له نږدې څاري سو مشکوک تر هغه تاجکستان ته داخل نسي. د موضوع تفصیل به احمد شیبر درته واوري.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي چې نږدې 40 کلی له طالبانو تصفیه شوې دي. په وردوج کې له 4 اونیو راهیسې د عملیات پیل شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندان په وینا شپېته طالبان وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شوي دي. د عملیاتو پر مهال سیمه ایزو د وو ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړ. خو د وردوج ولسوال دولت محمد خاور ازادي راډیو ته د ملکیانو د وژنې خبر رد کړ. دا اخشیره پر سر یو دا شکوه چې کله الوتکه پرې بمباری وکړه او وطن ووشل شو. دغه وطن هغه ول چې دغه دا شکی شاوخوا وو. د دا شکی ول د مرمیو چمتو کوونکی همغه دا شکی خلکو د همدغه پاړه ویل شوې دي چې ملکیان. د بدخشان د چارواکو په وینا طالبان اوس د وردوج غرونو او لوړو سیمو ته پشا شوې دي. طالبانو تر اوسه د خپل تلفاتو او پشاتک پاړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې داسې کسان په وردوج کې نیولې دي چې ګمان کوي د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي وي.
د بدخشان امنیت قمندان جنرال امام الدین مطمئن ازادي رادیو ته وویل چې په ټپیانو کې هم یو د ازبکستان دی. دغه عملیات د تاجکستان سرحد ته له 150 تر 500 کیلومتر پورې نشتې روان دي او تاجک چارواکو اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. انټرفاکس اژانس د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د یو چارواکي په وینا وایي دغه درنې جګړې ته اندېښنه لرو ځکه چې دا د اشکاشم سرحد ته نشتې ده او موږ له سرحدي سیمو د عملیات دقیق څارو. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې چارواکي انټرفاکس اژانس ته وویل د اشکاشم سرحدي ځواکونه خپل کار کوي او تیر کال وړي هلته نور ځواکونه لدی ویری ځای پر ځای شول چې د افغانستان له لوري د ازبکستان د تحریک اسلامي غړي چې له القاعده سره تړاو لري د تاجکستان لور ته ونوړي. په تیرو دریو میاشتو کې تر لسو ډیر ځلې وسلوالو د افغانستان د بدخشان له لوري تاجکستان ته د اوښتو هڅه کړې چې د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره نشتې هم کړې دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري نن چهارشنبه لمان سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دیاړه په افغانستان او یو شمیر هیوادونو کې غونډې هم جوړیږي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوال ادارې مسولین وایي چې اوس هم هر کال په دې هیواد کې شاوخوا 1500 کسان د ماینونو قرباني کیږي. بلخوا ملګری ملتونه په یو سروي کې وایي چې د 2012 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې نږدې 1500 خلک وژل شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي چې ډیری ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبلا وشته ده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسې وایي چې په دې هیواد کې اوسني شخیدونکي ماینونه تر پخوانیو ډیر خطرناک دي. په دې اړه نور حال له کابل زموږ خبريال معصوم ایوند راکوي.
په افغانستان کې د ماین پاکي ځینې موسسې وایي چې په دې هیواد کې اوس هم په 1500 کیلومتر مربع سیمه کې ماینونه ښخ دي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو شاوخوا 20 کاله کېږي، خو د دغو ځواکونو او د دوی د پلویانو لخوا شخصي ماینونه اوس هم لسکونه افغانان وژني او یې معلولوي. د ماین پاکي د ادارو د معلوماتو له مخې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په دې هیواد کې دغو موسسو 2000 کیلومتر مربع سیمه له ماینونو پاکه کړې او د پاتې سیمو د پاکولو لپاره لس نور کلونو ته مرتیا ده. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو د اجرایه کمیټې او د ای ټی سي د موسسې رئیس کفایت الله ابلاغ وایي چې اوس مهال هم هر ورځ په دې هیواد کې یو یا دوه کسان د ماینونو قرباني کیږي.
اوس د ورځې یو یا به ډیر کم دوه واقع وشي. دوم مشکل چې په اول سر کې وو په دغه واقعاتو کې 80% قربانیان ماشومان وو. تقریبا 2000 کیلومتر مربع ساحات د افغانستان د ماین پاک شوی دی. تقریبا 1500 کیلومتر مربع پاتې دی چې مونږ پلان لرو پاینده لاس کولو کې ان شاء الله که دونر مونږ ته پیسې راکړي مونږ کولای شو دا پاک.
شغلی ابلاغ وایي چې په روسیا، ایتالیا، انګلستان، ایران او پاکستان کې جوړ شوي در 15 ماینونه په افغانستان کې کارول شوي. د یونما د یو راپور پر اساس هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه، تر وتلو وروسته د افغانستان د نفوذ برابر ماینونه او ناچاودیدونکي توکي تر شا پرېښول. د ماین پاکي د ای ټی سي موسسې مشر شغلی ابلاغ وایي په تیرو څه باندې 12 کې له ماینونو سره مبارزه اسانه نه وه او 304 او یا تنه ماین پاکان هم وژل شوي او یا معلول شوي دي. آی سی آر سی یا د سرس لیب نړیواله اداره چې د جګړې له قربانیانو سره مرسته کوي، دوی هغو کسانو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړوي چې د ماینونو په چاودنو کې ځینې پرې سوي دي. په افغانستان کې د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په خوا په دې هیواد کې د دوی وو اورتوپیډي مرکزونو ته هر کال زر تنه د ماینونو معلولان وړل کېدل چې اوس په کال کې 1500 کسان ورځي او دوی ورته پلاستیکي پښې جوړوي.
تقریبا په یو کال کې 8000 نوې ناروغان هر کسان چې معلول وي سبتو مونږ ته هغوی نه تقریبا زر کسان هغه کسان دي چې یا پخې له لاسه ورکړي وي او یا هم لاس له لاسه ورکړي وي. د دې نه تقریبا 1500 کسان د ماین قربانیان دي. اخوا مونږ تر زر نه زیات کسان د ماین قربانیان رجستر کوله، نو اوس دا رقم لږ شوی دی.
د افغان پوز 22 کلن ځوان بریدمل زرین خیل چې د مور او پلار یو زوی دی، غوښتل چې په هلمند کې د خپلې دندې پر وخت پر لار د شخصي ماینونو شند کې خدای خبر نه و چې دریم ماین به د خبرګې پښې پرې کوي او نور به د افغان پوز په لیکو کې نه څرګندېږي. د پدیاړه ازادي رادیو ته ویل
د مور او پلار یو زوی ما مو چلاله نه پګه پیدا کو او لاړه مو اردو ته غزم باندې لاړو. بس دوه ماینونه مرو بسل او دیشا ته چوا وختو او بل مین را پس خلاصه 15 ورځې بعد ځان باندې پوه شو چې زما یو بشو ما او ماته پیچکارای کول ز پزان نه پوی د مچ ته ما یو به ما خښته یا نشته پوه شي ز بهر ټیم خوشحال خوشالم.
یو بل تن بلال چې د افغان پوز په لیکو کې څلور کاله هیوا ته خدمت کړي، نو وړي وای د افغانستان
افغانستان د ملي امنیت ساتلو پنیت په عملیاتو لخپلې ډلګي سره وتلې و چې د شخصي مين شکار سو. د مين چاودنې د 25 کلن بلال دواړې پښې پرې کړې او یو لاس یې هم ورمات کړ. د اوس د خپل ملګرو په پوځي پریډ کې ګډون نه سی کولای او د سرسلیب له خوا ورکل سو پلاستیکي پښو ته اړ دی.
مين چې واله ماغه نه پښ کوم نه نه زه یو سره 15 ورځې پس به په وښ کرا دم چې پوي شم مخ په مینه وي خپل به ست تغیرات راغل دی ور چې خپل د لاس ور کړل لاسونه چې کوم نه راغ شان شنو زندګی مخته زندګی چې کوم روان لاګه دا غم دغه شان.
د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ولسی وژنو پاړه په یو سروې کې ویل چې چې د 2012 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمیر 1515 تنه و او تر 2000 ډیر نور ټپیان سوي و چې ډیرې د سړک د غاړې د بمی چاودنو قربانیان دي. په افغانستان کې هم د اوس 4000 کسان د مین پاکي په کار بوخت دي او دا هیواد له هم د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې شامل دي چې د مینونو او چاودیدونکو توکو له درکه ډیر خطرناک ګڼل کیږي.
ماسوم ایواندو چې د ماین په ضد یې د نړیوالې ورځې د مبارز د چې د ماین د مبارزې د نړیوالې ورځې په اړه تاسو ته راپور اوروي. او سونځو ننګرهار ته. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تر سیوري لاندې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پرون په جلال آباد کې په شاهي ماڼۍ کې ترسره شو چې د افغانستان له ګټ ګټ څخه په سلګونو شاعرانو ګډون پکې کړی وو. د دغې مشاعرې په اړه نور حال باز محمد عابد را کوي چې د شاعر په شعر پیلېږي.
پیغام د سولې ورکو دا مو عادت نن د نارنج د ګل ملدا.
د نارنج ګل مشاعرې پرانسته د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وکړه. نو موړي په خپلو خبرو کې له شاعرانو تم سرګند کړ چې په خپلو شعرونو کې خلکو ته د سولې او امن پیغام ورکړي.
زه د خلکو دود دستور او فرهنګ ته په احترام سره د دې شعرې جوړېدل نیګام او ستره فرهنګي لاسره وړنه کړم او په دې هیله یم لږه شه محفلونه به زموږ په ټولنه کې د یووالي ملګرتیا او اتحاد په لاره کې مثبت تاثیر ولري.
په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو شعرونه وویل چې د سو تنو استاسې په وړاندې ږدو.
ورمایم نری څوک د خار نه یم اوخه د شبنم نه یم د ګل په وګو بار نه یم غار یم ځنګل یم د خدای لډار شین یم شکر د بشر په وینو سر لړلې خار نه یم
د خدای خاطر او کې چې غمه وخړی خار کې به څوک نوري او به ماشومان حاضری وژړل ځان مرګی ته چې خیر ده رالیګه ما واړو ماشومان.
پتیرو کلونو کې د نارنج ګل مشاعره په عام مظهر کې د ولس په وړاندې تر سره کېدله چې سو زل د شواري شیرونو په ویلو سره د بدنظمۍ ښکار شوی و. هوسکالی ورته په شاهي ماڼۍ کې تابع نیولې و چې یوازې وربلل شوي کسانو پکې ګډون کولای شو. د همایون سجاد په نوم یو تن ماسل وایي چې نارنج ګل مشاعره د ولس میراث خو دا زل چارواکو تر درباره پورې محدوده کړې ده.
دغه مشاعره به مخکې د ننګرهار ولایت په یو داسې ځای کې کېدله چې ټولو فرهنګپالو او د ننګرهار ولایت ټولو ولسیانو به پکې ګډون کولی سو. خو برعکس سږ کال یو داسې کیسه شوې ده د ننګرهار د خلکو مشاعره د دربار ته راغلې ده او په یو دربار کې جوړه شوې ده. اوس ورته به سرګونو کسان راغلي دي او مخکې به په زرګونو کسان راتلل.
بلخوا څنګه جبارخیل وایي چې د مشاعرې محدودیت په ړومبي ځل ښځو ته دا چانس ورکړ چې په نارنج ګل مشاعره کې ګډون وکړي.
دا زل دغه مشاعره د تیرو مشاعرو په نسبت باندې ډیره خو مونږ هم شو کولای چې په ګډونو کې تیر کله بده سی بچي دا شیر نه به شوار جوړ کال خويند په هیڅ شکل باندې شو کولای چې په دغه مشاعرو کې ګډونو کې نن خوشاله مچ موجوده شوی دا مونږ هم په ګډون کړای دی او د بلابلو هغه شاعرانو شیرونه مو ورده چې واخ خنځي مینواله.
د مالی وزارت سلاکار شاعر او لیکوال استاد نجیب منلې هم د مشاعري محدودیت ته په خستر ګوري وایي چې په دې سره د ابتزال مخه نیول شوې و.
د تیرو کلونو په نسبت مشاعره ډیره درنه وه، ډیره بریالۍ وه او ډیره آرامه وه. د نارنج ګل د روحیې سره یو وار بیا ننګرهار پخلا شو او یو وار بیا واقعا هغه شاعرانه فضا چې د نارنج ګل لپاره پکار ده بیا رامنځته شوله. زه فکر کوم چې دغه فرمول شاید چې د یو څه وخت لپاره بریالۍ فرمول واوسي د ابتزال او د کنځلنامو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم خوخو چې شاعرانو په هنري شعرونو ویلو سره د مشاعره شاعری خوند او رنگ یو په دوه کړي وو.
تیر کال په نسبت باندې سکه لري یقینا موږ سره د ننګرهار شاعرانو او غوښتو شو د نورو زینو راغلی په حقیقت کې د ادب یو مظاهره وکړه. خپل شعرونه راته وورول داسې شعرونه و چې ملي ګټې پکې تمثیل شوې، هیوادنۍ ګټې پکې تمثیل شوې، د ولسونو هیلې پکې منعکس شوې او هغه هم په داسې یو ادبي انداز کې منعکس شوې چې لیدونکو او اوریدونکو په خپل د خیال نیلې وزغلو.
تر مشاعری وروسته بیلابیل محلي سندرغاړو په سندرو ویلو سره مشاعرې ته ښکلا او ځلا ور وبخله. د تمیم ایوب په نوم یو تن ځوان سندرغاړي د استاد ملنګ جان دغه ترانه وویله. یاد دی وی چې د سبان دی نیمه پیړۍ راهیسی په ننګرهار کې هر کال د نارنج ګل مشاعره تر سره کیږي چې سکهال د مشاعرې تر څنګ د کلتوري میلې تابع هم نیول شوی چې د اپریل په درېمه نیټه به په شیرزی لوبغالي کې جوړیږي او د کلتوري اساسو تر څنګ به پکې په ننګرهار کې بیلابیل خبرندوی ټولنی خپل